افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلو په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شلمه، د نومبر 11مه. پراپورونی کې اوري چې د ننګرهار والی وایي په دې ولایت کې په سولو کې 95 سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. پیل له خبرونه کیږي. امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده. امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ABC نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی.
That mission is not yet complete.
تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی شي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپل تامین کړي او له خاورې د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته په وینا کې د دغه محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي. خو زبی سادات وویل کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د عقرب درویشته مده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو. خو مونږ مشروطې بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د رای ورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي پروسه کې. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د عقرب په درویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په پام کې دا لومړنۍ نتیجه د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ چې د لړم یا عقرب درویشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه د قوس پر 15مه اعلان سي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال شوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا ورځی په اوسط ډول تر لس کلو زیات په عواید زیاتوالی راغلی دی. د ګمرک د ټول سهولتونه په تورخم ښارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لوري برابر شوي دي خلکو ته، مسافرینو ته. اوس څلرویشت ساعته باروړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي.
د تورخم دروازه څه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل سوه. خو له هغه وخت راهیسې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول شوي دي. په جوجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د 24 میګاواټه برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي دغه دستګاه د بیات پاور په پانګونه په شبرغان کې چې د طبیعي ګازو ډېرې زیرمې لري جوړه شوې ده او پرون یې په ازمایښتي بڼه فعالیت پیل کړ. د دغې دستګاه له تولید شوې برېښنا به چې د افغانستان د برېښنا شرکت د شبکې له لارې انتقالیږي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې په لسګونو زره کورنۍ ګټه واخلي. د محل د برېښنا لپاره افغانستان تر ډېره د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر وارداتي برېښنا متکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم شوی دوسیه پرانیستلې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن پیران کې کوم عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لادرک سیوی کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانیستل یوه عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2019 کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرلو ډیر په غوسه دی او کانقره له دغې معاملې لاس وانخلي شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدر اعظمانو ژمنه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو سره به په خپلو کې همکاري کوي. د بلکان د دغو دریو هیوادونو صدر اعظمانو دغه نوې ژمنه پرون د شمالي مقدونیا په اوهید ښار کې په یوه غونډه کې چې د آزادې سوداګرۍ د یوه عملي پلان په اړه خبرو ته ځانګړې سوې وه وکړه. درې واړه هیوادونو له دې مخکې د اکتوبر پر 10مه د کوچني شنګن په نوم یو اتحاد رامنځته کړی و. تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونی کوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې زیاتې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. پرله پسې عملیات
دي چې په ټولو سیمو کې د ایش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتيږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي د زورواکو په وړاندې به جدي اقدام کوي.
ټول پولیس استاد چې په نگراهار کې دی هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه استادی په دې خلکو باندې هیڅ نه ورهم پکار نه.
د ملي امنیت شورا وایي په ژمي کې به هم د دوی عملیات دوام پیدا کوي.
دا عملیات به روان وي تر هغه پورې چې د افغانستان هر برخه، هر سیمه او هر ګوټ آرام شوی نه وي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټې د جوړولو کار پیل کړی دی. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد سوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی وو. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل سوی؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یادایش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلي میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالو مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
نگران تقریبا 50% د طالب و داعش د ټول پاک شوه دی. یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین بغل په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغه ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یو مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بام هم غورځولی و. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم موی. خوګیاڼي وویل چې د شنبې په ورځ هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربېره چې په سوریا او عراق کې له خپل ځانه اعلان شوی خلافت نړېدلی، تیره میاشت په سوریه کې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرېس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادېږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قمان د یو کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلی خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ترله دې چې د بغدادي لمنځه تل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لور ورزوی. خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر دا په هیڅ صورت په دامانانو چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په پوره شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حتی ته اړتیا شته چې ترستي شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي، ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل شوې ده. په ننګرهار کې مسؤلان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي. روح‌الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نوی قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفي په غونډه کې وویل ګډي سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې کړې او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګ راتګ کولی شي.
ټول ولسوالۍ ته شپه او ورځ دولتي مامورین ولسونه تګ راتګ کولی شي. شیرزاد ولسوالۍ هغه ته نوي زموږ قوتونه رسېدلي دي، سونه اچول کېږي او ان شاء الله چې د شیرزاد ولسوالۍ په ټوله امن کېږي او امنیتي توسعه به هلته راشي. تقریبا نور په نګرار کې خطر ده، نور کم توریستي مختلفې ډلې چې هلته دي ان شاء الله د هغې هغه ځالې به ختمېږي او نګرار ولسونه به یو مطمئن امنیت لري.
په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره پیل شوي عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی، یو شمیر وړې ډلې پوښوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تک سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی تدید د پولیسو شمیر پوره کړی.
هر وزیر هر حکومت د تګار راکړې ته تلاش نه وځو، په دې باندې کار کوم. هر وزیر خپل
خپل وخت کې لس فیصد کار وکړی زمونږ تشکیل به اوس پوره چې وګورئ مونږ په دې کې زیات څه نه غواړو په دې کې د ننګرهار خلک تاسې خپل حق غواړي.
د کورنیو چارو وزارت هم مني چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوی امنیت قومندان ډګروال ایمل نیزه به ژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جارابات یا
د ننګرهار نوی امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نور وسلوالو یو څه پاکې شوي، خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت ناوخت په پولیسو او عام وګړو غلچکو او بمی بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی، ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل نظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلی دي. واشنگتن پوسټ د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي. ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی شریک دی، په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غنی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل نظران نه دي ایستلي، خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه ترسره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکي ستونزو له کبله څو ځلې ځنډېدلی دی. د اوسني مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه پکې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی و او د خپل سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګونه زره رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوې چې یو جرمني شرکت چمتو کړی وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په ژمي کې به هم د وسلولو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات دوام پیدا کوي. دفاع وزارت هم په ژمي کې د وسلولو مخالفانو په وړاندې د سترو عملیاتو د ترسره کېدو خبره کوي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور را لېږلی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان امنیتي ځواکونه د ژمي او سړو هوا پر رسیدو سره د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. د امنیت شورا د دفتر وایند کبیر حقمل د یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې چې روان کال له پیله تر اوسه په تهاجمي ډول روان دي، مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي.
د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د هغې پالیسۍ پر اساس چې د هېواد دښمنان به هیڅ چیرته آرام نه پرېږدي چې زموږ د خلکو آرام ژوند نارامه کړي، دا عملیات به روان وي تر هغو پورې چې د افغانستان هر برخه هر سیمه او هر ګوټ آرام سوی نه وي. ژمی او اوړی هر وخت موږ د یو دولت په توګه مکلف یو چې د خلکو ژوند او دا مکلفیت به مدوام لري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روان کال په پیل کې له هغې وروسته چې طالبانو د الفتح په نامه د نویو عملیاتو د پیل اعلان وکړ، د خالد په نوم په ټول افغانستان کې عملیات پیل کړ. د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په پیل سره وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راغلي دي. اوس دغه وزارت وایي د روان کال د عملیاتو په نتیجه کې دوی دیارلس ولسوالۍ له طالبان نیولي دي او درانه تلفات یې هم وراړولي دي. د دې وزارت ویان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ژمي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او تر ډیره به د مخالف وسلوالو رهبرانو سرچینې په نخښه کړي.
د ژمي لپاره زموږ د عملیاتو په پلان کې زیات تمرکز د طالبانو د رهبرانو پر وژل کېدو، د دوی پر سرچینو او موصلاتي لارو ده. همدارنګه تصفوي عملیات، د شپې عملیات، د کمانډو ځواکونو عملیات او هوایي حملې به هم په شدت سره روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم وایي چې د تخار، غزنی، بدخشان او بغلان په ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې او مخالف وسلوال ته هم زیات تلفات اوښتي دي. طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د الفت په نوم خپل عملیات چې په خبرې له تیرو نهه میاشتو څخه روان و کامیابیت کړي. خو نظامي چارو پوه میرزا محمد یارمن وایي په ژمي کې د مخالف وسلوالو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګټور تمامېدلی شي.
ژمنی عملیات ممکن د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شي. ځمکني ځواکونه ممکن وسلوال مخالفین محاصره کړي او همدارنګه که د مخالفو وسلوالو ځایونه د کشفي ارګانونو لخوا مشخص شي، شاید د عملیاتو په کامیابیدو کې زیات رول ولوبوي.
ښاغلی یارمن وایي طالبانو هم سکل خپلو حملو ته زور ورکړی و، ان تر دې چې ځینې ولسوالۍ هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسل کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوي مرحلې ته داخله سوې، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټې د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایراني چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میگا واټه بولي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړیږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون د دې هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انڅارل کېږي. تهران وایي د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور به چې د جوړولو پلان ترتیب شوی، هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټه برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي تلویزیون خپرېدل وویل، اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازه یې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت یې په کال کې 600 میلیون ډالر کېږي برابره ده. صالحی اتمی صنعت ده قدرت سرچینه و بلالا ویول،
صنعت هسته‌ای می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنګټن د 2013 کال په مۍ کې له دغه تړون ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، بریتانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي اے بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه دا خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا په نسبت زیات سوي. په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د 24 میګاواټه برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې تریتم سوی دوسیه پرانستل سوې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمینې کې 15 کسان وژل سوي دي. د پولیسو ویاند وایي چې په مړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره له دې معاملې لاس وانخلي شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدر اعظمانو ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو به په خپلو کې همکاري کوي. په رومانیا کې د انتخاباتو د نوي فیصده مرکزونو د شمیرل سوي رایو له مخې ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورغیست.
دا ژوند رنگونه